وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان په اړه مخکې مو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورېده، البته دا کتنه بیا هم درته خبرو، بشپړه خبره نه شوه، معذرت مو منئ. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د لندن کانفرنس او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه لرو.
تر تیر کال پورې د امریکې او د غرب او د ناټو د دې سره ملاتړ نه و، بلکې مخالفت و. اوس خوشبختانه امریکایان خصوصا د دې سره موافق شوي دي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په تیره له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو لیو کارپوه سره مرکه کړې. دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي له یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. خو تر هر څه د مخه به احمد شیبر ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو برید وځپل شو. د برېټانیا له صدر اعظم څخه د عراق د جګړې په اړه تحقیقات کیږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړی دی. حامد کرزي وویل تل یې د وسلوالو طالبانو له منځلارو یا معتدلو عناصرو سره د خبرو پلوي کړې، خو ایله تیر کال په دې بریالی شو چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړي، او هغوی یې دې ته وهڅول چې په دې برخه کې د ده د ستراتیژۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. د لندن په کنفرانس کې چې شاوخوا شپېتو هیوادو استازیو ګډون درلود، د ولسمشر کرزي د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو او مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت سره د 120 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. افغان حکومت ویلي چې د نوي کال په سر کې به لویه جرګه جوړه کړي او د طالبانو د تحریک غړیو ته به هم پکې د ګډون بلنه ورکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه کې پرون هغه 15 وړه برید کوونکي په متقابلو ډزو کې چې 8 ساعته یې دوام وکړ ووژل. طالبانو د ولایت د مقام دفتر ته نږدې ودانیو کې سنګر نیولی و. برید کوونکي له ځان وژونکو واسکټونو سره د لشکرګاه ښار پوځي اډې، ښاروالۍ او نورو دولتي ودانیو ته نږدې ننوتي و او پر دولتي ودانیو یې ډزې کولې. د ناټو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دغه ودانۍ د دوی په ملاتړ ډیر ژر د افغان ځواکونو لخوا محاصره شوې او د ناټو د هلیکوپټرو په ملاتړ ټول ځان وژونکي ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ناټو ځواکونه وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي عسکر او یو امریکایي کارکوونکی ووژل شول. ناټو په خپره کړې بیان کې دا نه ده څرګنده کړې چې آیا دغه درې واړه په حمله کې وژل شوي او که په کومه بله پیښه کې. ناټو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د اسوشیټیډ پریس اژانس له احصایې سره سم په دې وژنو سره د روان کال په لومړۍ میاشت کې د امریکایي وژل شویو عسکرو شمېر 9 تنو ته ورسېد. بلغاریا غواړي چې افغانستان ته 100 تنه نور پوځیان واستوي. د بلغاریا حکومت په وړي کې ویلي وو چې اقتصادي بحران اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولي شي، خو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او ناټو غوښتنه ترې وکړه چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. اوس د بلغاریا دفاع وزارت وایي چې د 100 عسکرو د استولو موافقه کابینې کړې ده او د 20 تنو نورو په برخه کې غیر رسمي سلا کړې ده. دغه 100 تنه به په 2 اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. افغانستان ته به د نویو بلغاریایي عسکرو له رسېدو سره په دغه هیواد کې د بلغاریا د پوځیانو شمېر 500 ته ورسیږي. د برېټانیا پخوانی سر اعظم ټوني بلیر د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي ډلې ته وویل چې دی له واکه د صدام حسین پر لرې کولو متاسف نه دی. د عراق په اړه له ټوني بلیر څخه سخت تحقیق روان دی چې ورې په 2003 میلادي کال کې عراق ته برېټانیایي عسکر واستول. ټوني بلیر وویل د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تورسي بریدونو د درېژي متاثره کړ او استخباراتي اطلاعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې صدام حسین بیا خپل پوځ تیاروي او د ډله ییزې وژنې وسلې جوړوي.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of the
line. کچېر ته د سپتمبر د 11 پیښه نوای شوی او موږ د صدام پروګرام داسې خطرناک نوای اټکل کړي، نو وضعیت به دغه سینه و. په دغه تحقیق کې پر هغو استخباراتي اطلاعاتو هم تمرکز کیږي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې اجازه ورکړه چې په عراق کې جګړه وشي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتو مخکې ویلی وو چې دا برید له اصولو سره سم و، ځکه چې د صدام حسین له رژیمه دا ویره وه چې د ډله ییزې وژنې وسلې جوړوي، خو د عراق له مداخلې سره ملګرو ملتو موافقه ونه کړه. وروسته تر دې چې په عراق کې د ډله ییزې وژنې وسلې ونه موندل شوې، په امریکا او بریتانیا کې د دې جګړې د تحقیقاتو بیا بیا غوښتنه وشوه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا او بریتانیا حکومتونو او اروپایي اتحادیې په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شویو شخړو کې په لاس درلودلو تورن شوي وو غندلی دی. د ایران خبری رسنیو ویلي دي چې دا دوه کسان چې په دار وځړول شول او دوی د خدای د دشمنانو په حساب غرغره شوي دي. ایرانی رسنی وای دوی د یوې وسلوالې ډلې غړي وو. د ایران د اسلامي جمهوریت د نسکورولو او د شاهي نظام د بیا واکمنۍ لپاره یې کار کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو سړیو محاکمه غیر عادلانه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی هم دغه اعدام غندلی او وای
This is another sign of the increasingly ruthless repression and attempts at intimidation.
زموش په باور دا د مخپزیاتیدونکو فشارونو او ویریاچونې یو بل نقش ده. موږ وینو چې د ایران حکومت په دې کار سره غواړي چې خپل خلکو ته پیغام ورسوي. زموش په باور دا غلط پیغامونه دي، ځکه ایرانیان لکه د نورو هیوادونو د اتباعو په څیر د سولهییزو مظاهرو او په سیاسي پروسه کې د ونډې اخیستو ورته حقوق لري. وبخشه د دغو اعدامونو په اړه بیا بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند وایي دغه اعدامونه د ایران هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په دې هیواد کې عدالت، بشري حقونه او ډیموکراتیک ارزښتونه خوندي دي. اروپایي اتحادیې هم دغه اعدامونه خندلي او د ډله ییزو محاکمو له لارې بندیانو ته د مرګ په سزاګانو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تایوان ته د امریکا د وسلو د خرڅلاو پر تازه وړاندیز چین انتقاد کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هی یافی وویل له دې کار سره به د چین او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وشي. د هی یافی په وینا دغه تړون به جدي منفي تاثیر د دغو دوو لویو ځواکونو پر اړیکو وکړي. چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې بیل شوې سیمې په سترګه ګوري. چین یوه ورځ وروسته تر دې عکس العمل څرګند کړ چې د باراک اوباما ادارې کانګرس ته وویل چې داسې پلان لري چې پر تایوان وسلې وپلوري. دغه معامله $6.4 میلیارد ارزښت لري چې له مخې به یې 6 توري هاواک هلیکوپترې او تر 100 ډیر د توغندي ضد راکټونه امریکا پر تایوان خرڅ کړي. په امریکا کې یو مسافر وړونکی الوتکه وروسته له هغه له خپل مسیر څخه منحرفه کړای شوه چې د یوه مسافر نوم د امریکا د ترستانو پولیس کې معلوم شو. د کانتیننتال ایرلاینز دغه الوتکه چې کولمبیا ته په لاره وه په فلوریدا کې ښکته کېدو ته اړ کړای شوه، خو وروسته چې کله ثابته شوه چې دغه کس بې ګناه دی الوتکه بیرته والوته. له دې پیښې څه باندې یوه میاشت وړاندې د امریکا په یوې الوتکه کې تروریستي حمله شنډه شوې وه. د ارجنټاین د مرکزی بانک مشر وایي چې کار پریشتي. مارتین ریدرادو روان کال د ارجنټاین د ولسمشر کریستینا فرناندس دا وړاندیز رد کړ چې د مرکزی بانک له خوندې 6.6 میلیارد ډالر استفاده وکړي. ولسمشر د بانک رئیس روانه میاشت له کاره لرې کړ، خو یوې محکمې وروسته بیرته دی وټاکه. په هغه اعلان کې چې د مرکزی بانک رئیس ویلی دي چې نور کار نه کوي، څرګنده کړې ده چې نور نو د تک وخت دی. داود د سات خبرونه.
د ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای لډیرو هلو زلو وروسته بل اخره لویدي زوالو له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ.
تر تیر کال پورې د امریکې او د غرب او د ناټو د دې سره ملاتړ نه و، بلکې مخالفت وکړ. اوس خوشبختانه امریکا خصوصا د دې سره موافق شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي له یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. د پاکستان حکومت ویلي چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. آیا واقعا پاکستان دې مرحلې ته رسېدلی چې د افغانستان د حکومت د سولې د پلان ملاتړ وکړي؟ دا مسله مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپور سره څېړلې.
پاکستان هیڅ وخت دا نه غواړي، بلکې هغه کوم چې دی خپلې منافع بولي هغه پیغوب څه دی.
په ناتو کې د روسیې استازي پر ناتو انتقاد کړی او په افغانستان کې دغه راز له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز ماسره نه دی بللی. پر دې او په یو شمیر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادی او اوریدونکي پروګرام در خبرو رسره اوسه. تغرز د لندن د کنفرانس په اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه هم لرو چې په دې خبرونه کې خبريږي. د لندن په کنفرانس کې چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازو ګډون درلود، له طالبانو سره د ولسمشر حامد کرزي د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو او مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت سره د 140 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. افغان حکومت ویلي چې د نوي کال په سر کې به لویه جرګه جوړه کړي او د طالبانو له تحریک غړو ته به هم پکې د ګډون بلنه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له وسوال طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو لپاره بیا شرایط وړاندې کړي. هیلری کلینتن ویلي چې یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې ولسمشر کرزي ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغو طالبانو د حزب اسلامي د ډلې هغو غړو او ټولو نورو وسلوالو ته د روغې جوړې بلنه ورکړې وي چې له القاعده شبکې سره نږدې نه دي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې کې شک څرګند کړی دی چې افغان مشان یا نړیواله ټولنه به د ملا محمد عمر په څیر له افراطي کسانو سره د سولې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د جمعې په ورځ په لندن کې پر دې ټینګار وکړ چې موږ د طالبانو له ناوړه کسانو سره له هغو سره به کله هم خبرې ونه کړو چې کله یې هم د القاعده فعال او عمل نه دی رد کړي، له تشدد لاس اخیستنې ته تیاری نه دی ښولی او دې ته نه دی آماده شوي چې بیا د ټولنې برخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د ښځو د حقوقو له مدافعینو څخه ده په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر افغان میرمنې له طالبانو سره د روغې جوړې مسلې ته اندېښمنې دي، خو میرمن کلینتن څرګنده کړه چې داسې فکر نه کوي چې اوسنی افغان حکومت یا راتلونکی یو به بیرته په شا وګرځي او هغه بندیزونه به پر افغان نجونو او میرمنو ولګوي چې د طالبانو پر وخت لګېدلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به کله هم پرې نشتی چې طالبان په حکومت کې دومره واک خپل کړي چې خپلې غوښتنې پر افغان میرمنو وتپي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ په برخه کې دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رد کړه چې واضح نه ده. دی وویل چې د سیاسي هلو ځلو ترڅنګ باید پوځي فعالیتونه ملګري وي او دغه دوه له یو بل سره تړلې دي چې په افغانستان کې له دغو دواړو لارو یو ځای موږ کولی شو چې مخالفان وڅپو.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې له هغو د طالبانو له هغو عناصرو سره به خبرې ونه شي چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو سره ارتباط لري، بلکې یوازې به په د روغې جوړې په وړاندې شوي پلان کې هغو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له دغو تروریستي اړیکو سره ارتباط نه لري او د افغانستان اساسي قانون درناوی کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د لندن له کنفرانس وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ له ډیرو هڅو وروسته ترلاسه کړ. کرزي وویل تل د وسلوالو طالبانو له منځلارو یا معتدلو عناصرو سره د خبرو پلوي کړې، خو ایله تیر کال په دې بریالی شو چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي او دغه راز هغوی هم دې ته هم هڅولي چې په دې برخه کې د دې ستراتیژۍ څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د لندن په کنفرانس کې د شپېتو هیوادونو استازو د ولسمشر کرزي د روغې جوړې د پلان څخه ملاتړ وخوت او افغان حکومت سره د 140 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. د لندن د کنفرانس په اړه زرغونه منګل له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه کړې. دا مرکه په دري او پښتو شوې ده او ریډیو ته استاسې بلنه درکو.
تعهداتی که در کنفرانس لندن شد، چقدر مطمئن هستین که تعهدات جامعه عمل بپوشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کنفرانس لندن با یک آجندای افغانی ترتیب شد. مرام افغانستان در کنفرانس لندن ای بود که تمام امورات ترقیاتی و مجادله در احترازم و صلح و امن در افغانستان منطقه تا جایی که به افغانستان مربوط است و کار افغانستان است و در داخل خاک افغانستان است از طریق افغان ها باشه، توسط افغان ها باشه، زیر رهبری افغان ها باشه و توسط حکومت افغانستان باشه. این پیام عمده ما بود که به ادامه سلسله کوشش های چندین سالی خود در لندن می خواستیم تکرار کنیم.
خصوصا با از کنفرانس پاریس که در اونجا میخواستیم و به شکل دیگه مطرح شد. ما در افغانستان به این عقیده هستیم که تنها از طریق نظامی نمیتوان افغانستان امن ساخت و یا اونایی که علیه خواه خود میجنگن اونا را پس وارد زندگی سلامی ساخت. پس یک سلسله مذاکره و صلح با تمام برادرای افغان ما، چه اونا طالبا باشن، چه اونا حزب اسلامی باشن، چه اونا گروه های دیگه باشن، کسی دیگه باشن که القاعده نیستند، تماس با القاعده ندارند، وضعیت گروه های تروریستی را ندارند و در تشدد مفکوروی افراطی علیه خاک خود و مردم جهان دست ندارند، قانون اساسی افغانستان قبول میکنن و امن وطن خود دلچسپی دارن، اونا رو ما میخواییم پس وارد زندگی عادی اجتماعی خود کنیم. در اینجا یک مسئله بسیار مهم است، اون ایست که ما میدانیم که به هزارها هموطن ما که حال از خاک خود دور هستن، در آغوش کسای قرار دارن که علیه خاک خود را استعمال میکنن، کسای هستن که به دلایل اشتباهات خود ما، حکومت افغانستان و یا جامعه جهانی و یا ناتو و یا قوات های امریکای و دیگرها از خانه و از کاشانا و از دیو چی خود در شدن، خصوصا اونا را میخواییم که جوان هستن بر تعداد بسیار زاد پس با وطن خود جلب کنیم، زمینه برایشان فراهم کنیم تا در سایه قانون اساسی افغانستان که قانون اساسی اسلامی است و با شریعت برابر است و در عین حال با مردم افغانستان تمام او حقوق را که انسان باید در وطن خود داشته باشه تضمین کرده بیاین و پس در خاک خود زندگی کنند.
آقای کرتایی، به دنبال حملات تقریبا دو هفته پیش در قلب شهر کابل، شما در یک بیانیه تلویزیونی گفتین که افغانستان با تهدیدات جدیتر داخلی و خارجی مواجه است. هدف از آن، از این تهدیدات داخلی و خارجی چی بود؟
از روز که افغانستان تجربه مصیبت های اخیر کشور مار کرد که سید همیشه متاسفانه در هر تجاوز خارجی، در هر حمله خارجی، در هر دسیسه خارجی و یا در اغلب دسیسه ها و مداخلات خارجی متاسفانه از مردم خودمون کسی به همراه شد بودن و ایده تمام کشور هاست کوشش مویست که دسایس خارجی را اونا که افغانستان را نمیخواین آرام باشن از بیرون اون را دفع کنیم و از بین ببریم، ولی در داخل کشور خود با اونهایی که فریب خوردن یا به شعار خارجی یا به یک آینده دروغینی که اونا در صحبت های خود به اونا نشان میتن به او یا هر ملحوظی دیگه تا اونا را پس با وطن خود جلب کنیم و کجا صحبت کنیم که خانه ماست و به هر نامی که خانه آسیب ببینه به زیر منفعت ملی ماست و به زیر خاک ماست.
کرزای صاحب، استاسو په نظر ده طالبان سره ده مسالهی پا اکلا ده امریکا نوی استراتیجی کولی شی چه مؤثر وی؟
استراتیجی زموج ده، استراتیجی ده امریکای نده به طالبان سره ده خبرو او دسولی اقدامات ده زموج پو پا اتکلن دوبره که مسلسل خواهش زموج ده اول ورزی تنه نپوله. فرق صرف دادی چه تر تیر کال پولی ده امریکای او ده غرب او ده ناتو ده دیه سرم لحتل نو بلکه مخالفت رو واس خوشبختانه امریکان خصوصا د دې سره موافق سیودی زموږ پالیسی منل ده او د دې پالیسی د تایید لپاره پرنده لندن کانفرنس جوړ شو هر مداله چې اوس په تطبیق کې سره ملګری وسیرو او په تفاهم کې اجرات وکړو.
د لندن د کانفرنس او طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره مرکه وه. پاکستان په افغانستان کې څواړي د موضوع رویتر ارجنس په یو مطلب کې څرګندل. رویترز لیکي پاکستان له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د اساسي څېړونکو په وینا څرګندوي چې اسلام آباد په هیغه چلويدیز دانش زغملې چې اسلام آباد د طالبانو حمایت دوام ورکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کړی دی چې وسلوالو طالبانو ته د سولې په خبرو کې برخه ورکوي، خو پاکستاني چارواکي دا غوښتنه لري چې په افغانستان کې باید د هند اغیز کمزوري شي. د رویتر خبری آژانس دې تحلیل سره سم افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په جرګه کې برخه واخلي او په دې برخه کې د لندن په کانفرنس کې ولسمشر کرزی وویل چې د سعودي عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز څخه هیله کوي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. ښاغلي کرزي همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه هیله وکړه چې په دې خبرو کې مرسته وکړي. پاکستان، عربستان او عربي متحده امارات هغه یوازیني درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. رویټر اژانس لیکي چې اسلام آباد په کابل کې داسې حکومت غواړي چې د پاکستان دوست وي او پاکستان د هند په مقایسه ډیر نفوذ پرې ولري. اسلام آباد همدارس غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په کابل کې داسې حکومت وي چې د هند او پاکستان په شخړه کې بے طرفه پاتې شي. اسلام آباد دانش زغملی چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې هند پکې زیات نفوذ ولري. آیا پاکستان دې مرحلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي؟ دا موضوع په برېټانیا کې د سیاسي چارو له افغان څېړونکي غلام محمد زرملوال سره احمد شیبر په یوه مرکه کې څېړلې. دا مرکه په ګډه واورو.
له طالبانو سره د روغې جوړې مسله د لندن له کنفرانس سره توده سوې او پاکستان هم هرکلی کړی. ستاسو په فکر پاکستان تر څه بریده په دې برخه کې مرسته کولی شي؟
پاکستان هیڅ وخت دا نه غواړي، بلکې دا مسله په افغانستان کې جنگ د خپل آینده هغه کوم چې د خپل منافع بولي هغه په یغو پسې دی او د یغو د پلاستورلو دپاره له دغې څخه د وسیلې پیس باندې کار اخلي.
تاسو وویل سه پاکستان خپل منافعو ته ګوري. رویټرز اژانس په یو تازه راپور کې ویلي دي سه پاکستان د افغانستان په مسلې کې د مرستې په بدل کې ځینې غوښتنې لري، مثلا د هند نفوذ مخنیوي غواړي. آیا دا ممکنه ده چې له واشنگتن سره نږدې شوی نوې ډیلای د پاکستان لپاره ځان له موضوع اړخ تکړي؟
اول خو خبره په دې سکه دا ده چې افغانستان د پاکستان کوم کالونی نه ده، د افغانستان کوم مستعمره نه ده. دومره خبره دا ده چې هغه خوبونه چې پخوا باندې پاکستان لیدل او لاوس هم هغه خوبونه ویني، فکر کوم هغه خوب د دوی غلطه، ځکه چې پاکستان اوس ټولو ته څرګند شوی ده چې د دغو ډیرو مسایلو خصوصا د نړیوالې ترګري په ایسه کې د پاکستان رول تر ټولو عمده ده. په دې عقیده باندې چې پاکستان تر هغه وخته پورې چې په خپل کور کې یعنی هغه مسایل چې لري چې د دوی خپلې ګټې د نورو په بربادولو کې، یا په مشخص توګه ووایم چې پاکستان تر څو پورې چې خپلې ګټې د افغانستان په بربادولو ټوک ټوک کولو کې غواړي، تر هغه پورې زه فکر کوم دا خپل هدف ته نشي رسیدلی.
زرمربال صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سولې او روغې جوړې په خبرو کې پاکستان ممکن مرسته ونه کړي. ولسمشر کرسی د لندن په کانفرنس کې د عربستان له پاچا هم د مرستې غوښتنه وکړه. د خیوا څنګه کومک کولای شي؟
سعودي عربستان هم دا کار نشي کولای. سعودي عربستان کډیر کوي خپل مسایل دی خپل باندې منطقه کې د فلسطین دی حل کی.
تاسو په فکر باندې د سولې او روغې جوړې خبرې بریالي کېدای نسی؟
د سولې او روغې جوړې خبرې هغه وخت بریالي کېدلی شي چې خپل افغانان دا تصمیم ونیسي.
زرمنوال صاحب بخښنه غواړم، افغانان خو به پکې وي، لیکن لکه ولسمشر کرسي خوشتنه کړې ده په ګاونډي هیوادو کې په ځانګړي ډول له پاکستان او په یو ګام لري هیوادو کې لکه عربستان سي د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه دوه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. ممکن د دې له خاطره دا کار کړی وي.
بیا ارز وکړم چې دا ټول دا امکان لري، مګر خبره داسې چل ده چې دا بیا هم هغه مسله نشي حل کولی چې په خپله باندې افغانان حل کولی شي. افغانان په خپله باندې مشخصې غوښتنې لري، افغانان په خپله باندې مشخص هدف لري. یوې خبرې ته زه خوشبینې، ممکن دا راتلونکې لویه جرګه چې دوی وایي ممکن دغه لویه جرګه داسې فیصلې وکړي چې دغه په نتیجه کې بیا وکولی شي چې د افغانستان کې د روغې او جوړې او د مسایل د حل کولو په لور باندې یو ګام واخیستل.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په تیر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه غلام محمد زرملوال سره مرکه واورېده. څو شېبې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د روسیې د یو مقام وروستۍ څرګندونې در واورو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
په ناتو کې د روسي استازي څرګنده کړ چې په افغانستان کې بل ناتو سره په شرط مرسته وکړي. خو دیمتری روګازن چې له موسکو د ویډیوي کانفرنس لاري په بروکسل کې خبرې کولې پر ناتو انتقاد وکړ او په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز ما سره ونه باله. د دیمتری روګازن څرګندونه اسوشیټډ پریس خبري آژانس خبرې کړي چې جزئیات احمد شیبر پر راپور کې راخستې دي.
روسي ویلي دي چې په افغانستان کې بل ناتو سره مرسته وکړي خو دا مرسته به وړیا نه وي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمتری روګازین په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې پر ناتو انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې ډېر څه نه دي کړي. په دې برخه کې چې یو شمېر طالبانو ته بل شخړو د راګرځېدو په بدل کې افغان حکومت پیسې ورکړي، دیمتری روګازین بدبیني وښوده او ویې ویل چې داسې پلانونه نشي تطبیقېدای. تیره میاشت ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن له ماسکو غوښتي وو چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د هلیکوپترو مرسته وکړي او د افغان پوځ او پولیسو په روزنه کې کومک وکړي. دیمتری روګازین وویل روسیه اوس دا غوښتنه څیړي خو غواړي چې پر دې پوه شي چې روسیې ته به په دغه برخه کې د همکارۍ لپاره پیسې څوک ورکوي. د روسیې استازي وویل چې کېدای شي د ناتو یو شمېر غړي لګښت په غاړه واخلي. د روسیې استازي ټینګار وکړ چې موږ به د ناتو غوښتنې وړیا ترسره نه کړو. البته په ناتو کې د روسیې استازي په دې برخه کې چې له افغان حکومت سره به مرسته وکړي د پیسو پر خبره ټینګار ونه کړ، خو ویې ویل چې دا یو سیاسي پریکړه ده چې کرملین به یې کوي. ماسکو بیا بیا ویلي دي چې دې ته تیار دی چې په جګړې ځپلي افغانستان کې مرسته وکړي څو بیا داسې نه شي چې طالبان برلاسي او واکمنان شي. ماسکو له دې ویره لري چې د طالبانو له واکمنېدو سره به د منځنۍ آسیا هېوادونه بې ثباته شي. د روسیې استازي په سختو ټکیو ناتو وغندله چې په افغانستان کې له دې ویرې چې د دغه تړون پوځیانو ته تلفات ونه وړي د مخدر موادو مخه نه نیسي. دیمتری روګازین بیا وویل ناتو د افغانستان د نشي موادو ستونزې ته د خپل مشکل په سترګه نه ګوري او اکثر مخدر مواد منځنۍ آسیا ته قاچاقېږي. له
ناتو سره د روسیې د مرستې او په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د وړاندیز په اړه مو په ناتو کې د روسیې د استازي څرګندونې واورېدې. اوس په دې څو تنو افغانانو نظرونه په افغانستان کې د سولې راوستو په باب واورو.
نوم یې شرف الدین احمد خیل دی. دا چې سوله څنګه راتلی سي نو د جرګو څخه د کار واخلي. د افغان د پاکستان او عربستان او افغانستان سرکشین یو مشترکه جرګه د جوړې کې
افغانستان اسلام مقدس قول باندی یعنی قرآن مشان اساسی قانون دی اسلام دی پر آغا باندی عمل وکری نو حتماً سوله وسی او افغانستان کی بارا می راسی.
نن فضل حق د ایرات ولایت وسیدونکم تر خو ممکنه د آمده چې وس دی ملل متحد د تور لیست جن مان لري کړی دا هیڅ فائدہ نه لري. هغه خلکو ته چې هغه په جنگ کې ولر دوی باید د هغه لري کې هغه کسان چې هغه په لم په مصروف دي په جنگ کې امیدوار یو په دغه صورت کې چې یقیني کار وکړي او اخلاص وکړي.
د څوتنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. جنا قال کوز ته بغښ شو.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورسپانې فاینانشل ټایمز پر وروستۍ غړې کې لویدیز د دښمن او ځواکونو د ایستلو ترمنځ زړه نازړه دی تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي هغه مهال چې جنرال ستنلی مکرستل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د وسلوالو په ضد ستراتیژي اعلان کړه نو یو غبرګون داو چې متحده ایالات د طالبانو د ماتولو په کار کې جدي دی. بل نظر داو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ایستل نږدې شوي. د ورسپاڼې په باور د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان چې د افغانستان د ثبات لپاره اړتیاوې په ګوته کولې د افغانستان د ناوړه شرایطو او واقعیتونو ترمنځ فاصله او دغه راز د امریکا او اروپا د سیاسي ستړتیا علامې هم په ډاګه کړې. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان جګړه د هیلو او توقعاتو د ګډوډیو په اساس محاسبه شوې ده. د جنرال مکرستل لخوا د نورو عسکرو غوښتنه د دې معنی لري چې لویدیز د طالبانو د ماتولو اراده او هوډ لري. خو دا چې ناتو غواړي د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري داسې بریښي چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لار لټوي. ورسپاڼه زیاتوي له طالبانو سره پخلاینه او هغوی ته د دوستۍ لاس غځونه په ستراتیژیکي لحاظ ښه کار دی خو د ستونزو د جرړو ایستل زیات وخت غواړي. له طالبانو سره له مذاکرو څخه داسې بریښي چې اصلي هدف له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو چټکول دي. که خبره همداسې وي نو د افغانانو لپاره به ګرانه وي د افغانستان د حکومت ملاتړ او د ناتو موقتي مسؤلیت ته زړه ښه کړي. په انګلستان کې بلې خبرېدونکو ورسپانې ډیلی ټلګراف هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو او روانو جګړو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د یوې لسیزې زیات کلونه کېږي چې موږ په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د غلطو انګیرونو او کړنو له وجې زیاتې وینې او منابع قربان کړي دي، خو په پوره ډاډ دا ادعا کولی شو چې دا مهال موږ د ستونزې یا شخړې د حل لپاره یو اساسي ستراتیژي په واک کې لرو. خدا پختنه هم پیدا کیږي چې آیا د افغانستان د ستونزو حل ډیر ناوخته نه دی. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي اصلي خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې د مرګ ژوبلو د مخنیوي په مقصد انګلستان، امریکا او د ناتو غړي هیوادونه د دې هیواد بیا رغونې ته ژمن دي او په رښتیا هم په دې هیواد کې د خپل ماموریت د سرته رسولو قوي اراده لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. په افغانستان کې په 8:30 څو ثانیې اوښتې دي. احمد شیبر استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر ویله طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی دی. حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل تلې د وسلوالو طالبانو له منځلارو یا معتدلو عناصرو سره د خبرو پلوي کړې، خو ایله تیر کال پرې بریالی شول چې طالبان له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه کې پرون هغه 15 واړه برید کوونکي په متقابلو ډزو کې چې 8 ساعته دوام وکړ ووشل. د ناتو ځواکونه څرګندوي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي عسکر او یو امریکایي کارکونکی ووشل شول. ناتو په خبره کړې بیان کې دا نه ده څرګنده کړې چې آیا دغه درې وړه په حمله کې وشل شوي او که په کومه بله پیښه کې. د بلغاریا د دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته به 10 نور عسکر واستوي او په دې اړه د دغه هیواد کابینې موافقه کړې ده او کابینې پریکړه کړې ده چې اویا تنه نور به هم شای افغانستان ته واستوي. دغه 10 تنه به په دوو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. د بریتانیا پخوانی سرزم ټوني بلیر د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي ډلې ته وویل چې دی له واکه د صدام حسین پر لری کولو متاسف نه دی.
او د خبرونه دا برخه هم ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام سلام محمد اصلي ترتیب کړی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو سلامونه او اوسنی پروګرام ته شرغلاست. په دې پروګرام کې ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې ورستوي کې د دوی شکایتونه زیات شوي دي. بیا به د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو. زه سلیم محمد سلیم. دا زه دې اوریدونکو په دې پروګرام کې ځل بیا پاکستان ته ورځو او د هغو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې ورستوي کې شکایتونه زیات شوي او د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه را ثبت کړي دي. که سم افغان چارواکو او د پاکستان ځینې مقامات مخ کې په خپل خبرو کې ویلي و چې د افغان کډوالو زورول به ودرول سي او بیا به د دوی شکایتونه وچات نسی، خو داسې ښکاري چې د ستونزې پای نه دی موندلې. زنه اوریدونکو داسې پیغامونه هم ثبت کړي چې وایي له پاسپورت او قانوني اسنادو سره سره یې پولیس نسی پیسې ځنه اخلي او زوروي. دغه پیغامونه به په ګډه وورو. ورسره به په بلوچستان کې د افغان حکومت د یو مقام مرکه هم وورو چې د کډوالو ستونزې مې ورسره شریکی کړي دي.
زه عبدالحدی نظامی هستم. پانسی او دیر زبروی کل پیسی و ساخی کل تالیف نام و یاد بس که فرمانه اینیسی ما در کرده سازتین در فایز سی سابوانان و غور بی فخفل اوش
رجی مخان روحانی در جدی زنگل لکن پا خبری کم اولا زدوان کم مجرن مجرین اوانان با پاکستان که وشیزی او د پاکستان حکومت ته به سر دوه تګیر لکه سم ځواکونه چې افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان ملت ته څه دا غواړم کوم تاسو نه مجرم افغانان تر ټولو یې پاکستان حکومت او ملي متحد نو هغه هیڅ د پاکستان حکومت نه مني او د افغانان مجرم افغانان د څه څه تر مقام مخې او د خلاف سره مقام مخې دي.
زه د ضلع ګجرات څخه خبرې کوم لکه مهاجرینو فلارک ورو شاو خوا چې ګورې ار پولیس خل پولیس تی ترګر د مهاجرینو په کورو راوړي. څه چا د مریضان دی ولید، چا د غبي ولید، د دې او د غم خوړې سي او کچیر کرځه صاحب د مهرباني وکړي د مهاجرینو د غم خوري وکړي او کله کې د دې د پاکستان کې خپل کرځه صاحب د راسه د خلک د خپل خپل پلاس باندې ختم کړي د مسلمانانو دلته څه وکړي ما خپل ورور به ولې مریض ورور دی چې نن ته خو من نور تلرم په کور ورته راوښتي دي به ولې د خلکو ته پیسې ورکو خاطر دې خاطر غلو څوک ما आवाज نه اوري بس مریض دی چې قسم په خدای کې د سبا مومن ورته لرورو
زه محمد اسحاق ته خر د ولایت ولسوالۍ د خوجرار د کوکچې د غاړې په لحاظ پاکستان کې اوسېږم په دې کې مسره پولیسان ډېر جرم کوي خپل بازار ته مونږ پرېږدي مریضونه پرېږدي کړي ساتنه دا خواهش ته چې موږ هم خوري وسلام
زه د پېښور څخه درته خبرې کوم زه حمید الله خبرې ز سره کوم از ما دا کرزی صاحب څخه دا خواهش ته چې دا په پېښور کې افغانان ډېر پتنګ بیا او کله پولیس په یو نو مابل کله په بل نمونه نیسي زه د کرزی صاحب څخه دا خواهش کوم چې دغه دی د افغانانو غوړ دی په خپل وکی
زه محمد اسلام د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ سیزن قائم بلال پچال کوټ کې اوسېګم پاکستان پولیس نه ډېر پتنګ یو د افغانستان چارواکو نه درځه کوو چې دوی سره خبرې اترې په افغانانو مبارکي وکي او بل ال سپیشل کوډ کې زو وسم او افغانان بے ځای تنګي او پیسې ورجن اخلي موږ پاکستان کې زوري او موږ باندې چکاټ را سره هم پیسې را اخلي او چکاټ نیم را سره پیسې را اخلي د لوړو مقاومتو نه داخله کوو چې دوی د پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي په دې باره کې
زه وطن مال د پاکستان د کارخانو سره خبرې کوم دلته پاکستان کې مهاجرین ډېر ضرور کېږي ټکول کېږي وټ پوټ پیسې ته هلې پیسې راکړه پیسې د واک او خوشې یو پیسې ورنه کړې بیرته بندي کې تاڼې ترې په زور اچي کارډ سره نشي دي کارډ نه یې سره نشي دي زه د افغانستان خارجه وزیر سپانتان دای له کوم د مهاجر هغه مو خورتي او کني د استپا او غیر درو عمر کې وخت کې چې دند کوله د پاکستان مهاجرین سره هیڅ کله مرسته نه کړې ده
از مو دا پیغام ده دا خواهش ده تاسو دا پیغام ضرور تاسو سبا مازیګر خپور کړئ زه خبره کوم بشیر خبره کوم زه د کابل د چروسیا دی ولسوالۍ اوسیدونکی یم په پاکستان کې په سرحد کې په خور کې موجر ډیر تنګوي او ماجر بالکل مونږه وته نو چې بازار خواته مونږه دې پولیس سره ګټلې هغه نه واخلي ا په کور دې چې قرضې دې دغه باید مخه ونیسي او باید پاکستان سره غو کی ا ماجر ډیر تنګوي قرضې خو په دې نه ده چې په چوکۍ ناشو تاسو سي خدا خلکو رې ولې ور کړې د قرضې شتا باید رې ور کړې دې پر دې تاسو شو کی دار سره پر دې په قرار په چوکۍ ناشته تاسو نه کوي
یو ادګوز دران پاکستان خبر کوم په پاکستان کې د ماجر ډیر تنګوي دې کټونه ورکړي د مونږ متحد ځای ا کټونه یې څومره ځنه دی وایي دا ختم شي دي او دا خاط ډیر پټان دي خروت نه شي تلای په کمپو کې هم څه شي کوي نو ما د مشران نه خوښ دی د افغانستان مشران نه چې دوی غمو کړی
زمالک هغه محمد د میوالې د کمپ څخه ژغېږم موږ ته یو څه پرابلم پیدا شوی دلته کالج جوړ دی دا کالج د دوه ورځې درې ورځې کېږي موږ ته اولټیماتین راکول کېږي موږ کمیشنری ته هم خپل آواز رسولې د خاص مر رسولې نو شار ته هم زموږ رخت تر اوسه چا نه دی اورېدلی نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ د افغانستان د سفارت د لارې باید چې زموږ لړ مقامات ورسې تر یو ځای دلته غریب خلک دي شل کاله دېش کاله یا دلته ژوند کړی یا باتي جوړ کړی تقریبا 200-300 کور دي نو دا چې باریږي د دې د غټ پرابلم سره مخ دي دا ډیر پر دوی باندې بوج دی نو یو شهر وای چې د خلکو ژغ واوري تر ځای ورته معلوم کې پر اندازه باندې د خلکو مساری پر سره برداشت کې دا خلک ګرځول دي خلک دي نه د د زاید بدلې دوی دی نه دوغونی خساره په دوی موجوده دي چې ځانو تاباتي جوړ کړي نو زموږ دغه خواهش ته خپل د سفیر ته خدای د افغانستان چې په دې موضوع باندې ځان خبر کړي او د دې حالاتو څخه ځان آگاهی پیدا کړي او د یونسیار سره هم تماس ونیسي د پاکستان د حکومت سره هم ونیسي دا پرابلم وموشتاور کړي
زیاد ولی د پاکستان د کوڅه خبرې کوم موږ دلته د پاکستان حکومت ډیر ځای لري پرون زه د پاکستان ټکسلا افسر پولیس پینکلم پنځه سوه کالداریا را سوه اخیستلې بیا یې نه کړمه زموږ د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي دا هیله ده چې زموږ غم وخوري وسلام
سلام علیکم زه جمعه خان روحاني د ګرجي ځنګل له کیمپا خبرې کوم افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي نو د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي کم کارټونه چې د درو کال لپاره ورکړي هغه بالکل د پاکستان حکومت یې نه مني او یو ښار بل ښار سره تعامت نشي کولی کم میچکې شکایت چې موږ وکړو همیشه موږ د پیغام نه تاسو در استوایم د کم میچکې شکایت چې موږ وکړو پر هغه میچکې لاس اخیستي او افغانان د ښکنځل کوي نه مشر پیژني نه کشر ډېر افغانان د ستونزو سره مخامخ دي که چېرې موږ ته ظاهره کوي پاکستان نو موږ ته سم کارټونه راي که ځای نه کې موږ یو بایس ټول افغانان موږ ټول افغانان پر دغه شو وعده روا سلام د کارټو پر سر سره زوریږي که چېرې یو شناخته کارت وي هم دون اعتبار نه ورکوي که چېرې د مجرو ریجنل مجر کارت ورسره وي او د هغه پټکاپي وي هم اعتبار نه ورکوي نو که چېرې افغانان باسي د پاکستان یا دی زوریږي نو دیږي وباسي افغانستان ته دې بوزي او که چېرې افغانستان ته نه بیایي نو ملل متحده او کرزی صاحب باید د دې ستونزې ورحل کې نوي کارټونه جوړ کړي چې افغانان یو ښار در بل ښار چې رپتامت په اسانه وکړي که چېرې په اسانه رپتامت نشي کولی افغانان داسې کارټونه په دې کارټو باندې بالکل دی ناکامه دي کاروبار یې بالکل ختم دی
زه توراباز د سبزی د قندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ پیلن د پېښور د خیر آباد د کمه ستا سره په تماس کې ما د کرزی صاحب د افغانستان د نړیوالو چارواکو څخه دا خواهش دی چې په پاکستان کې افغانان د ناشو ډېر په عذاب دي کله په یوه نامه او کله په بل نامه یې نیسي نو د اختر راهیسې موږ په کور داسې د کوره نه شو وتلی د بیرې د لاسه په موږ خو هم دا د بچو نه پکا فرض ده ما د کرزی صاحب د دا خواهش دی چې د افغانانو غور دې په خپله وکړي وسلام ستاسو لخوا ډېره مننه
زه درویش ته ګردیز ولایت نه خبرې کوم زموږ حمید کرزی صاحب د رئیس جمهور نه دا تقوا ده چې موږ کله د پاکستان نه مجماجه رو وصلو نو موږ دوی چې تاسو ته به نمرې درکوي نه نمرې راکړې نه ښه راکړل او نه باد راکړل چاچا واسطې لرلې چاچا پیسې لرلې هغه ته خپلې نمرې ورسېدلې اغه ډیرو چې پیسې لرلې اغه ته ورسېدلې چې واپس خاص کړلې غریب خان عمده شه پاتې دي ما غوند ډیر خال پاتې دي
موږ په کروادان په ګرځې ما یې موږ اثر نه نو دې زمو دا د دې څخه شخصه راځي شخصه هغه د فلو تر څو کې د وستر درې وې څخه تاسو دې جاو کو بي کې یا دمره
سلام علیکم زه عبد الله نه کابل نه د روسي کوم امریکایي مسلمان په پاکستان کې نیولی پاکستان حکومت نیولی او امریکایانو ته ورسپاري پاکستان حکومت د افغانستان د مسلمانانو سره څه خبره کړې چې اوس د امریکایي مسلمانانو سره غږ کوي دغه کسانو چې د چا سره ملاقات کړی دغه کسان وړي چې د امریکا استخبارات دغه خارج نه ورسپاري چې امریکایي مسلمانان یې ورسپارلي دي
زه حاجي زلال تیموري د پاکستان د کوره خطر د کوم څخه چې د پاکستان څومره سره دا پنجاب څو کې زموږ حالات ډېر خراب دي خپل ګنا افغان ماجرین یې په دغه څنګه شپږ ورځې کې کاټونه لري او کرایم لري نیولې دي او موږ خپل د کورو څخه وتلی نه شو او دغه نیولو افغانانو کې ټول مزدوران او غریبانان دي زما د جمهور رئیس کرزي صاحب او د هغه د حکومت څخه دا هیله کوم زموږ غور وکړي وسلام
زمونږ جید افغانستان نه دا خواهش دی چې دلته کې په پاکستان کې ماجر ډیر تنګیږي او که زمونږ سره مو خور نو خبري
زیږه ول حق لیرانه خبري درته کوم دما دا خبره ده ډیر انډیوانان ما سره مرګري دي دا ټول په دې مطمئنه دي وایي چې کوم منځکه چې پاکستان ګرځولې ده باید مطمئنه په دې باندې دی افغانستان هر ماشوم دا وایي چې موږ ملک باید درا وګرځي ځکه باید وینې خوري سر کالې په اجاره ورکړي او څلويخ کاله زیات وخت کې ووت څه پایده کوي پردی وطندار پردی سړی پردی ملک موږ ګرځو هیڅ پایده نه کوي در بدر یو څوک بندیان دي څوک خلاص دي
وایم او درادو او اوریدن کو ته ټولې ارزوګانې وړاندې کوم په دې کې چې په ګلو منځ کې دي خبره نه وروره په پاکستان کې چې نه حج ماجر دي دا غو تقریبا اصل بيسره کې شل تاریخ حساب کې دي د پاکستاني شناختي کارتونه جوړ دي او بل چې افغان مهاجر چې څو نه دي دا د پاکستان نه نه راوتی نو دا غو ډېر زره دي چې ونه کوم راوړي دي هیڅ پیدا نه کوي او بل لکه د نورستان نه واخله تر ایران د بونډری پورې چې دا څونه پوله ده چې دا لکه مانې مثلا امنیت یې نه شوی شوي نو د دې خلکو سره مثلا که طالبانو سره جوړه مو شي که نه نو دا خلک به بیا په پاکستان والا به په افغانستان کې لکه هم مداخلت کوي
جلال آباد څخه خبرې کوم څنګه چې سورج مخکې پېښور ته راغ شوم پاسپورت را سره و د پېښور ویزه پې واړې وه چې پولیس را ونیولم د پاسپورت او ویزې سره یې مانه پنځه سوه کلداری د رشوت په توګه واخیستې او له بندیخانې څخه خوشې شوم آیا دا پاسپورت د افغانستان اصلي دی ولې حکومت پوښتنه نه کوي باید د دې پوښتنه وشي وسلام
په بلوچستان کې د افغانستان د مهاجرینو د چارو مسول ښاغلی امداد الله عزیز په دې ورستیو کې یو شمېر مهاجرینو هغه افغانانو چې د پولې په هغه غاړه کې اوسېږي هغوی شکایتونه کړي دي چې یو ځل بیا د پاکستان پولیس دوی ځوروي په بېلابېلو نمونه نیسي یا پیسې هم ځینې اخلي د افغان حکومت په استازیتوب که تاسو راته ووایاست چې د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي
افغان کډوال د بلوچستان په صوبه کې د سرحد حسین پنجاب په مختلف صوبو کې استوګن دي افغان کډوال چې د بارډر مشکل سره مخ دي هغه البته دا مشکل چې د دوی څخه د قانوني اسناد نه کیږي چې البته قانوني اسناد د پاسپورت او د پاسپورت کې د ویزې د اخیستلو په باب دي او هغه شمیر افغانان چې هغوی قانوني اسناد په لاس نه لري او وخت چې د پولې نه دی خواته راشي تاسو بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت څو وارد غوښتنه کړی ده هر هغه څوک چې د پاکستان خاورې ته داخليږي بهتره به ده چې قانوني سند پاسپورت ولري او د پاسپورت کې ویزه ولري البته د ویزې درلودونکو سره کوم مشکل نشته صرف هغه کسان چې د ورځنیو چارو د سرته رسولو په خاطر باندې د پولې دې خواته راوړي هغه د دوی امنیتي ارګانونه په تکلیف کې کوي یعنې دا معنی چې د اسنادو غوښتنه زمینه کوي د اسنادو د نه غوښتلو نه درلودلو په صورت کې دوی د قانوني پوښتنې دروازې نه لاندې راولي او خوشبختانه داسې کسان چې موږ ته خبر راکړي یا موږ په دې باندې آگاه شو چې دغه کسانو څخه د اسنادو د درلودلو په صورت کې بیا هم د ځورونې وضعیت باعث کېږي د دوی د هغوی په باب په وخت او زمان باندې ورسره دغه کړی دی رابطه کړې ده او د پاکستان حکومت د بلوچستان د شعبې مسؤلینو موږ ته دا ډاډګیرنه راکړې چې هېڅ هغه افغان چې د قانوني اسنادو درلودونکي هېڅ نوه اذیت او آزار ونه ګوري او خپلو امنیتي مسؤلینو ته هم دا پیغام ورکړی دی چې تر دې وروسته باید هېڅ افغان مهاجر چې اسناد قانوني په لاس لري د هغوی د ځورونې او اذیت باعث نه شي
بله عزیز صاحب خو زیات داسې شکایتونه هم راغلي دي هغه افغانان چې وایي پاسپورت هم لري نیول سوي دي او قانوني اسناد هم لري نیول سوي او زورول سوي دي دغه شکایتونه هم موجود دي
زمونږ د شکایتونو په کې دي چې د سوو سرحد په حساب باندې د پښتونخوا په حساب باندې نو هغه زموږ تخجلا او موږ په هغه برخه کې کوم مسؤلیت نه لرو او صلاحیت هم نه لرو چې په بله صوبه کې وظیفوي تشبث وکړو داسې کسان چې هغه د پاسپورت درلودونکي ویزه ولري پاسپورت ولري تر اوسه پورې د بلوچستان په صوبه کښې څوک نه دي جوړ شوي او که یې مړ شوي نو دوی ولې مراجعه نه ده کړې او که چېرې مراجعه وکړي موږ د هماغې ورځې په جریان کښې د پوښتنه د رسمي مقاماتو څخه کوو تر اوسه پورې په بلوچستان کښې داسې یو څوک چې هغه پاسپورت ولري او نیول شوی وجود نه لري صرف هغه کسان چې تجاقي ډول غوښتي چې د پاکستان د لارې د بلوچستان د تفتان او د پنځو د لارې ایران ته داخل شي داسې شو کسان نیوشیو چې تیر مده کې نه شته ځان چې هغه موږ د خزر په نتیجه کې موږ دا اورګر سره
بلې په بلوچستان کې تر ټولو غټ کمپ د افغانانو د ګردي ځنګل کمپ دی که د دې کمپ په اړه معلومات راکړي چې دې ځای څخه هم ځینې شکایتونه رسېدلي دي چې د ځینو کسانو ویل چې دا کېدای سي کمپ وتړل سي او ځینو کسانو ویل چې د پاکستان پولیسو پر دوی باندې فشارونه زیات کړي دي هغه افغانان چې په دغه کمپ کې اوسېږي په څه حالت کې دي دا مهال
جنگل او جنگل کی تڑلو فیصلہ کرے مگر بازی ماضی قبل داخم تر او سپور او حالت خلط شکل پر پاکستان حکومت دیا اس کا کم خبر نہ کرے کہ مجھے کم بند ہوئی افغانستان خبر جنگل کم جو پورے فیصلہ نہ پاکستان حکومت نظر رسیدلی اپنے جی سے ابلاغ کری
بله یو څه کوم ځای بدل کړي ځکه چې आवाज یو څه خرابې جزئي سب او تاسو مخ کې ول چې کچیر دغه شکایتونه موجود وي خلک د لتاس سره په تماس کې سی خصوصا هغه کسان چې په بلوچستان یالت کې میشتي هغه افغانان چلته دي هغه تاسو سره څنګه تماس نیولې سی تاسو کومه ټلیفون شمیره لري دفتر لري څنګه تاسو سره دوی اړیکه ټینګولې سی
بالکل تاسو به تر معلومه ده چې بلوچستان کې د کډوالو نشارو اداره موجوده ده د اداري دفتر دا افغانستان په سیاسي نمائندګۍ یعنی کندهار کونسلګرۍ کې موجود دی په دې کې د دې دفتر موجود دی زموږ د ټلیفون شمیره د ټولو کمپنیو د مشرانو سره د اصلاحي شوراګانو د غړو سره وجود لري او بیا هم ضرورت کېږي کېدای شي چې زه خپل نمبر ورکړم په دا نمبر باندې زموږ سره اړیکې ونیسي او زه امیدوار یم چې د اړیکو په نیولو سره د محمد ورځې په دننه دننه کې مشکل حل کو پردیش اچھی خاصی رشتیا ہم دار سے اصول سے قانونی اسناد لری او نیوشی او اگر یاد او روشی داز نیز مکلفیت دے داز نیز بند دا وزیفہ مدہ چی پا ہما غورت دا خبری دو سر یا دبیر اطلاع یا زمیز دا خبری دو سر سم من لاس پرکار شو او دا غد مشکل دا حال دا پارا اقدام کو او دا خصوص واری کل چکو خواد تکرار شوی دا پا ہما غورت دا شخصی
بالکل
صفر درې سوه درې دېرش اووه سوه اتیا درې اویا اته دېرش دا زما د ټلیفون شمېره ده په هر لحظه په څلېرویشت ساعتو کې فعال او په هر لحظه کې د دوی مشکل ته د رسېدګۍ لپاره زه بالکل آماده او تیار یم انشاءالله په دې وخت کې کوم مشکل
بله عزیز سبق کورنی چې په پاکستان کې اوسېږي افغاني کورنی دا غوې د پاره د کوم اسناد برابرول مهم دي چې بل ورځ حکومت دوی ونه زوروي او کچيري دوی به شکایت کوي چې د قانون لمخې وکول سي خپل باس خاص تو کې دا غوې د پاره د کوم اسناد برابرول مهم دي دا محل
2018 سال کې د فیصلې پر اساس باندې په پاکستان کې نیشتو کډوالو د پاره مهاجرت کرنه د پاکستان د نادرات ادارې د خوانه ورکړل شوې دي هر هغه افغان په وخت کې په پاکستان کې هستو غرلي دا ځان سره د مهاجر کارت دی د مهاجر کارت په نامه او دوی ورته د پیوار کارت وایي یعنې موږ تاسو ته د مهاجر کارت وایي چې مهاجر کارت باید ځان سره ولري د مهاجرت کارت په درلودلو سره پاکستان ټول امنیتي نظامونه مسؤلیت دا دی چې هیڅ نوع مشکل او پرابلم ایجاد کړي. مگر پاکستان د سفران د وزارت په پیشنهاد چې البته د پاکستان د حکومت صدر اعظم ته پیشنهاد کړی دی په دې برخه کې خپل ستراتیژي وړاندې کړي تر څو چې مهاجرو ته نور کارتونه ایشو کېږي. سفران د وزارت د هدایت سره سم چې وزارت داخلي پاکستان ته لیکلی دی ټول مهاجرین د دغه مهاجر کارت په درلودلو سره تر څو چې نوې فیصله کېږي د دوی کارتونه د اعتبار وړدي. هر هغه څوک په پاکستان کې اوسېږي د مهاجرت کارت لري هغوی کولی شي چې د بلوچستان په صوبه کې آزادانه تګ راتګ وکړي. د هر ځای ته هیڅ نوه مشکل دلته وجود نه لري.
هغه کسان چې دغه کارتونه نه لري څنګه ترلاسه کولی شي؟ اسانه ترلاسه کېږي د چا د خوا ورکول کېږي دغه کارتونه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو ځل د پاکستان حکومت ملي سرمی وکړي د ریجستریشن وکړو دغه کارتونه د توضیح وروسته د پاکستان حکومت ته موږ بار بار پیشنهاد کړی. هغوی همیشه جواب داده چې دوی نور مهاجر کارتونه ویشلی نشو نور مهاجر کارتونه په هغه وخت کې چې څوک دوی حاضر شوي مهاجر کارت هغه څو لپاره ګاندي جرم وبولي قصور وبولي عدم توجه وبولي دوی تر اوسه پورې دوی بار بار او کراتو مراتو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی او همیشه وایي چې دوی نور کارتونه نه ویشلی شو نو بل چا ته کارت ورکوو. هغه څومره چې په هغه وخت کې راجستر شوي په 2016 کال کې دغه مهاجرین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي. البته یو مهاجر کارتونه ویش چې خبري مهاجرت غوښته هر لدن هغه هغه څوک چې استوګنه کوي یا تګ راتګ کوي د پاسپورت او د ویزې له مخې کولی شي دلته استوګنه شي.
په بلوچستان ایالت کې د افغانستان د کډوالو چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، ستاسو له مرکې معلومات څخه ډیره مننه. ژوندۍ وسې که څه هم د ټلیفون لیکه ډیره خرابه وه، خو په آینده کې که چیرې بیا هم شکایتونه موجود و بیا به زحمت درکو.
بالکل، زه حاضر آمده.
او د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خپرو.
د ننګرهار ولایت نه داسې یو پیغام وړاندې کوم چې د ښاغلي جمهور رئیس کرزي ته خپل پیغام داسې وړاندې کوم. څرنګه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي اوازې دي، دلته موږ په ننګرهار کې ګورو چې د مخدره او توکو د مخنیوي په خاطر باید شاشه اوازې ګونګوسې خپرې کړي دي. لهذا داسې یو ډرامه غوندې ښکاري. موږ ګورو د سارک په ولسوالۍ کې چرس د ولسوالۍ په چوکاټ کې کرل شوي دي، د ولسوالۍ د دروازو کې کرل شوي دي. بیا د جوکان په علاقه کې یوه واقعه منځته راځي چې دوه کسان جنگ سره کوي او د یو کس کورنۍ زخمیان په شفاخانه کې پراته وي، بستر دي. او ښاغلی ولسوال ته چې کله دغه د زخمیانو کسان راځي د عرض په نامه هغه د مقابل لوري پیسې ورکړي او د کوکنارو دی کاروندې په نوم باندې بندیانې هغوی په مابس کې پراته وي. اصلا د دوی د ولسوالۍ په چوکاټ کې هم چرس کرل شوي، څوک یې مخه نه نیسي. نو دا د اداري فساد څنګه مخنیوی کېدلی شي؟ دغه اداري فساد یوازې د کرزي د خوا څخه نه دی، دغه اداري فساد چې دوی ټول خلک په دې کې مشغول دي او ټول خلک خصوصا د ډاکټر عبدالله طرفداران چې هغه چې دي خاص و دغه ته متوجه دي چې کرزی بدنام کړي او دغه اداري فساد مخنیوی چې دی دا په ټول ملت پورې اړه لري، یوازې په کرزی پورې اړه نه لري. ورسلام
د موږ خواست دا ده چې د اداري فساد دپاره کوم کمیسیون جوړ شوی ده، دغه د افغانانو دپاره جوړ شوی ده. آیا کوم اوس په اداري فساد کې خارجان لاس لري؟ هغه دپاره به هم یو اداره د کنټرول دپاره جوړه شي او که نه؟ او که چېرته نه جوړي چې دا به د افغانانو په لو په سرنویس باندې پلو دي. وسلام،
زما نوم تهرګل دی، زه د کابرا یو معلم یم او دا سو اتحادونه غوالم چې زما دا آواز مربوطه ارګانو ته ورسول. سواری کا نامه یو مدیر معرف دی، هر معلم نسل سے روکا آخری تھا جی ہفتے کا بڑا خاص تھی تو خوش لگوں
افغانستان کے خدا جنگو نہ دار پرچوں نہ بالکل نہ اور کی گئی کا میرا بنی ہو کوئی رشپتوں نہ رکھی
زکه دلی خان زدران نیوالی نا کرش پسون ورخ کو بیا خوشری قانون روغای او کا دغه قانون چیر تر وسای چې بیا خوشریات روغای بیا خپل جنگ جګړه خاتون شي د برنی پوزن دلال شي چیر ته د اسلامي پوزن راشي.
تاسو هم که په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لرئ، د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې راته پیغام پریږدي. د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره داسې ده: 00420211415. شمیره به بیا تکرار کوم، تاسو ولیکئ 00420211415. تر بل پروګرام مو پر لوی الله سپارم.
باز هم